پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې د غرمنی خبری مجلده زاجملن تاسو ته هر کله وایم. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي په ارکی د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا فایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه د خپرونې د سر رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ته ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تشدد کم سوی دی. د سوه نهم شاهین قلي اردو وایي په دریو شمالي ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سویس په جنیوا ښار کې اووه دیرشمه کلنۍ غونډه پیلوي. پوره خبرونه واورید. افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی د روایت تر څو چې ولسمشر خپل تذکیره تر لاسه نکړي، له ارګ بهر خلکو ته د نویو تذکیرو ورکولو لړۍ نشي پیلولای. د هغې ادارې ویاند روح الله احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر تقریبا دوی اونۍ وړاندې د تذکیرې لپاره خپل معلومات ثبت کړي، خو تذکیره یې لا نه ده چاپ او ورته سپارل شوې نه ده.
رئیس جمهور ریاست جمهوری هستیم، هر زمان اونا بر ما هدایت داشته باشن انشاءالله ما از سر آغاز میکنیم.
شغلی احمدی اویل تر وقت چه ولسمشر دوی ته هدایت وکړي در الکترونیکی تذکرو دو ویش لری به لعرگ به هر هم پیل کړي. خود افغانستان در مشران جرگه یوش برغلو ویلی چه در نمایشی بهیر دی او حکومت نواری چه پا جدیت در تذکره و بیشی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي په مرکز ترینکوچ کې تېر شپه په وسلواله نښته کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ویلي وسلوالو طالبانو په چپه خاک سیمه کې پر امنیتي قواو حمله وکړه چې په ځوابي نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. نایاب ویلي جګړې دوه ساعته دوام کړی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسېدلی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې ده. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسې عمراني د ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ 210 قضیې درلودلې، اما سږ کال موږ 115 قضیې لرو.
خو د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د تشدد دا لړۍ لکه څنګه چې وه روانه ده. د 209 شاهین قلي اردو مسؤلین وایي په دریو شمالي ولایتونو کې پوځي عملیات شوي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د دې قلي اردو په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې ویل شوي چې پوځي عملیات په 24 ساعتونو کې په فاریاب، بلخ او بغلان کې شوي دي. د اعلامیه په حواله په عملیاتو کې 16 تنه وسلوال زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د سویس په جنیوا ښار کې خپله اووه دیرشمه کلنۍ غونډه پیل کړي. دا غونډه د مارچ میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام کوي. غونډې ته به د ایران د عدلیې وزیر وینا وکړي چې د اروپایي ټولنې او د کوربه هیواد سویس لخوا تر بندیزونو لاندې دی. د نړۍ د لږ تر لږه سلو هیوادونو او نړیوالو ادارو رهبران به د شورا په ځانګړې درې ورځنۍ جلسه کې هم برخه واخلي. یو شمېر هیوادونو پر دې غوسه څرګنده کړې چې د بشري حقونو د شورا غونډې ته ولې د ایران د عدلیې وزیر علي رضا اوایي د وینا اجازه ترلاسه کړې ده. اروپایي ټولنې او سویس په جلا جلا ډول په اوایي مالي بندیزونه لګولي دي. پر اوایي تور پورې سوی دی چې په خپل سره یې د خلکو په نیولو، د بندیانو پر حقونو په سترګو پټولو او د اعدامونو په زیاتولو د بشري حقونو پر اصولو تیری کړی دی. په پاریس کې د ایران د مقامات ملي شورا یو غړي شاهین قبادی وایي د بشري حقونو په شورا کې اوایي ته د وینا د اجازه ورکول یوه شرمونکې خبره ده. جنوبی کوریا ویلي هیله منه ده د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ رغونکې خبرې تر سره شي. تر دې یو ورځ مخکې د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي و چې شمالي کوریا داسې اشاره ورکړي چې له واشنگټن سره خبرو ته چمتووالی لري. د جنوبي کوریا یو حکومتي ویان بایک تایو هیون نن ویلي دي چې دوی هیله مند دي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به د یو مناسب فرصت له لارې مثبتې خبرې وشي. د جنوبي کوریا د اولمپیک د ژمنیو مسابقو د پای ته رسیدو د مراسمو په درشل کې ولسمشر مون د شمالي کوریا د اولمپیک له هیئت سره چې مشري یې جنرال کیم یونګ چول کوله کتلی دي. په جنوبي کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې د دواړو کوریاګانو د ورزشکارانو ګډون دا هیله پیدا کړې چې شایي په دغه ټاپو وزمه کې وضعیت نورمال سي. او د سعودي عربستان د فوټبال ټیم عراق ته سفر کوي او په نږدې 40 کلونو کې به د اول وار وي چې د دواړو هیوادونو ورزشي ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. په پام کې ده دغه مسابقه راتلونکې چهارشنبه د عراق په بصره ښار کې وسي. عراقي چارواکو ویلي هیله مند دي چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د هغو بندیزونو د لرې کېدو چانس زیات شي چې په دغه هیواد کې پر مسابقو لګولي دي. سعودي عربستان په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبو ته لار پیدا کړې ده. وروسته له هغې چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر عراق حمله وکړه او دیکتاتور ولسمشر صدام حسین له واکه لرې شو، پر عراق باندې د سپورتي مسابقو په ارتباط بندیزونه هم تر یوه حده لرې شول، خو لا هم ډېر بندیزونه پر ځای پاتې دي.
دوستانو خبرونه ملي ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک پروسې د بیا فایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې خورا زیاتې پوښتنې را پیدا کړې دي. د دې ټولنې د مرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه لرو. د هلمند مدني فعالان وایي چې د چاپي پروژې ملاتړ باید په سیمه ییزه کچه وشي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکړو چې زموږ د دغه سترې ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره
دا مدني فعالان چې نن په هلمند کې راټول شي وو همدارنګ په تاپی پروژه کې هلمندیانو ته د کار د زمینې د برابرولو غوښتونکي دي. له سیمې پی ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې پیل شي. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک د پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د تاپي پروژې په پرانیسته کې د ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو بوختیاو له امله په ارګ کې د بایومتریک پروسه د تیرو درې ورځو راهیسې درول شوې ده، خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي دا بهیر نمایشي بولي او وایي حکومت د برېښنایي تذکیرو د ویش لپاره جدي اراده نه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
لدې سره چې برېښنایي تذکیرې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له بایومتریک کېدو دوه اونۍ تیری کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره وایي تر اوسه د ولسمشر غنی تذکره نه ده چاپ شوې. د دې ادارې ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې ولسمشر د تذکرې اخیستلو لپاره چمتو شو تذکره یې چاپیږي. د ده په وینا تر هغې چې ولسمشر تذکره نوي اخیستې د برېښنایي تذکیرو لپاره د بایومتریک پروسه به له ارګه بیرون پیل نه شي. ښاغلی احمد زی وایي دا مهال دا پروسه په ارګ کې هم درېدلې ده.
موږ د ولسمشر یا جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو. هر کله چې دوی موږ ته هدایت وکړي موږ بایومتریک پروسه له سره پیلوو. دا ځکه چې دوی تر اوسه د ټاپي په پروژه کې بوختو، خو ان شاء الله نن یا سبا به دا پروسه بیا پیل شي.
د جمهور رئیس ویاندویان په دې اړه چې ولسمشر غنی به کله تذکره ترلاسه او یا دا چې د تذکرو د بایومتریک پروسه به بیا کله پیل شي په رسمي ډول څه نه وایي. خو په ار کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د بوختیاو او هرات د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له کبله دا پروسه درول شوې، خو ډیر ژر به بیا پیل شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دلوې د میاشتې په 28مه نیټه د برېښنایي تذکرو لپاره د بایومتریک پروسه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړنی کسان و چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل معلومات ثبت او بایومتریک کړل. د دې پروسې له پیلېدو سره ځینو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې له ذکر سره مخالفت وښود، ویلي دي دوی به برېښنایي تذکرې وانخلي. اجرایه ریاست له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي د برېښنایي تذکرو ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه له خبرو ته اړتیا لري چې په اړه یوه ملي اجماع او ټولیزه موافقه ترلاسه شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه نږدې 600 کسانو چې دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او مدني فعالان پکې شامل دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره بایومتریک کړی دی. د دې سره پار کې د بایومتریک پروسې ودرولو د مشرانو جرګې د ځینو غړو تون غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې نایب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پروسه نمایشي وبلله، وایي دا ښایي چې د نویو تذکرو د ویش لپاره جدي اراده نشته.
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، د نفوسو د احوالو د ثبت اداره له تخنیکي اړخه هیڅ ستونزه نه لري او د دوی ماشینونه کولی شي هر ورځ 30,000 تذکرې چاپ کړي، خو موږ تر اوسه عملي اقدامات نه وینو او دا پروسه یوازې نمایشي بڼه لري.
د ښاغلي سمی په خبره کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده لري، باید له ارګ څخه بیرون هم د بایومتریک مرکزونه فعال کړي. دی وایي له ارګ څخه د باندې د دغو مرکزونو له فعالېدو سره به دا پروسه سراسري او زرګونه کسان به د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي د برېښنایي تذکرو د بایومتریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې پیدا کړي. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت د قانون د زر حاکمیت پر ځای مصلحتونو ته منتظر دی. د برېښنایي تذکرو اړوند د روان وضعیت په اړه له ښاغلي مصباح سره زموږ همکار یوسف ځدران مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلی چې دوی له نظره دا پروسه څنګه روانه ده.
موږ له نظره یعنی له حقوقي لحاظ نه د قانون هیڅ عنوان باندې مصلحت نشي کېدلی. د دې وضعیت نه داسې ښکاري چې هغه سیاسي اراده لا اوس هم سمه نه ده، قاطع نه ده، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر یو مکلفیت همدا ده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو نه د څار مسؤلیت لري او تطبیق نه یې د څار د څارنې قاعده د قانون مطلق قاعده ده. قانون نافذ ده، توشیح شوی ده او د قانون تطبیق د دوی مکلفیت ده. یعنی د افغانستان ولس د دې حق لري چې تذکره ورته وویشل شي او د حکومت دا مکلفیت ده.
نو حکومت دا مکلفیت تر اوسه د تمې مطابق پر مخ بیولی دی؟
نه، متاسفانه چې نه یې د بیولی. سلیقوي برخورد کېږي، موردي برخورد کېږي او د یو څو تنو چې په دې موارد کې اختلاف ښکاروي، خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده. او دا د قانون حاکمیت لپاره یوه ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه دا به نه چې اوس هر قانون په سلیقوي لحاظ باندې تطبیق شي نو بیا خو د دې ټول وګړو ته رسېږي. دې خو د قانون د حاکمیت لپاره ډېره ستره ضربه ده. د حکومت لپاره دا لازمه ده چې هر څه اړین دا پروسې ته ادامه ورکړي، ولسمشر د رای ته د تذکره توضیح شي، هغه تعداد کسانو چې په ارګ کې ثبت نام کړی هغوی ته د تذکره توضیح شي، ځکه چې دا به د خلکو اعتبار د حکومت قانون د قانون د واکمنۍ
نو د نومس باسب د دوه اونیو لتیردو سره دا کار ولې نه دی شوی؟ دلته د خلکو ذهنونو د بوخت ساتلو لپاره یو څه روان دي، نمایشي حرکات دي، کنه نور خندونه حکومت لري او دا غیله ملدونی شي کول اقدامات وکړي؟
کومه چې دا حکومت په دې کولو باندې خپل حاکمیت باندې چې په حقیقت کې لري حاکمیت هم د خلکو لخوا نه یو امانت ورسوي، دا په دې باندې بلندي وحل شي کوي. پرته له دې نه موږ هیڅ نوې توجیه نه لرو. هر څوک چې د قانون پر خلاف نظر ورکوي هغه مردود نظر ده که په هر سطح باندې وشي. قانون ده نافذ شوی ده د دې حکومت، یعنی په دې کې حقوقي مکلفیت حکومت ته راځي کیږي چې باید د دې سوال جواب وایي چې ولې دومره تاخیر راولي په دې لړۍ کې.
دا یو عمومي غوښتنه ده چې قانون د نافذ شي او احترام دې وشي، او دا مسله تقریبا حل ده، ډېر خلک په دې باور دي. اما څنګه حکومت له دې حالت څخه وتلی شي؟
ګورئ، ټینګ عزم او قوي اراده، سیاسي اراده د قانون وسی چې په هیڅ عنوان باندې تر تاثیر لاندې دچار نه شي، دا یوازینۍ لاره د حل ده. له اوسني وضعیت نه داسې ښکاري چې حکومت په یو نامه باندې معاملې ته غواړي چې ځان حاضر کړي، یا هر نوع تور چې د هر څه لخوا ولګول شي د دې امکانات شته ده. اوس که هر څومره تاخیر راځي، هر رقم اذهان، هر رقم تورونه د خلکو په اذهان کې راځي، نو ځکه هیڅ نوع توجیه نشته ورته د دې موضوع لپاره. قانون به نافذ نه ده چې تطبیق شي.
عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیالو چې د بایومیټریک د البته د تذکیرو د ویش په برخه کې په ارګ کې د بایومیټریک د روانې پروسې د ځان په اړه خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه دراورئ.
د پکتیا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو سیاسي اختلافاتو د دوی په سوداګرۍ نوړه غیز کړی. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په تورخم بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې حل شوي نه دي.
زموږ ساکل صادرات د پاکستان سره ډېر سره نه کم سو، ځکه د پاکستان کوم سیاسي شخړې د افغانستان سره لري، نو د پرتبات لارې بند شوي، د بیلانس تغیرات راغلي.
نوموړي وویل اوس مهال د پکتیا سوداګرو په مالونو بار په لسګونه لارې په تورخم کې بند پاتې دي. د پکتیا سوداګر له افغان حکومت څخه غواړي چې له پاکستان سره خپلې تجارتي ستونزې هوارې کړي. د هرات ولایت د خصوصي سکتور او پانګوالو یو شمېر استازي له ولسمشر غنی سره خپلې ستونزې شریکې کړې. د دغه ولایت د والی ویان جلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې تیر ورځ ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د پانګوالو ستونزو ته به جدي کار وشي. په دغه کتنه کې جمهور رئیس په بیلابیلو برخو کې د خصوصي سکتور له پانګونې هم هرکلی کړی او ټینګار کړی چې حکومت چمتو دی سو پانګوالو ته د پانګونې لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. مشر له صنعتکارانو هم غوښتي چې خپل مشخصې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 100 وخت او 1 لیټر ډیزل هم په 100 وخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ لس پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 609 افغانۍ.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ټاکل شوې ده چې نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې پیل شي. په پام کې ده چې د ایران په استازیتوب په دې غونډه کې د دې هیواد د عدلي وزیر چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی وینا وکړي. دې مسلې د دې شورا یو شمېر غړي په غوسه کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همدا اوس سره په سټوډیو کې ده نوري صاحب. که د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د پرانیستې په اړه چې څو هیوادونو پکې ګډون لري اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي.
بله، ان صاحب، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا البته و دېرش کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کېږي، د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د یادونې وړ بورو چې د افغانستان په استازیتوب چې سک میلادي کال د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 4 غړي لري او اصلي دفتر هم د سویس په جنیوا ښار کې دی.
په دې شورا کې د ایران د عدلي د وزیر ګډون او د هغه لخوا د وینا په وړاندې ځینې غبرګونونه او عکس العملونه راپورته شوي، دا ولې؟
دا د دې لپاره چې د دې شورا یو شمېر غړي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علي رضا اوایی د ګډون په اړه چې دې شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا وکړي، ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی پر اوایی جلا مالي بندیزونه لګولي او نوموړی تورن کړی چې د تهران دغه پخوانی څارنوال له بشري حقونو څخه په سرغړونو په خپل سرنیونو بندیانو ته د خپلو حقونو نه ورکولو او د اعدامونو په زیاتو ولو تورنده. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر په پاریس کې د یوې غړي شاهین قبادي ویلي چې اوایی ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم وړ خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغې د فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې دا کار باید ونشي، ځکه اوایی په ایران کې په بېرحمانه توګه د وروستیو مظاهرو د ځپلو مسؤول هم دی. خو دغه شورا هم د اوایی د ګډون په اړه خپل عکس العمل څرګند کړی دی. رولاندو ګومیس چې د دې شورا البته د بشري حقونو د شورا ویاند درې ورځې مخکې ویلي وو چې د دې شورا غړي په خپله دا ټاکي چې د دغه شورا په پرانستلو په غونډه کې څوک وینا وکړي، او دا ایران په خپله غوره کړی دی چې د ایران د عدلي وزیر به دې شورا ته وینا کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ټاکل شوی د نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شي، خو دغلته د ایران د عدلي د وزیر ګډون او احتمالي ویناي د یو شمېر هیوادونو مخالفتونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادۍ راډیو ده. د هلمند مدني فعالان د تاپی ملاتړ په نوم باندې یو غونډه جوړه کړې وه او وی ویل چې نه یوازې دا چې د هلمند خلک باید د تاپی ملاتړ وکړي، دوی په عین حال کې غوښتنه لرله چې باید په دغه پروژه کې هلمندي ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه هم برابر شي. د جمعې په ورځ د تاپی پروژې د افغانستان د برخې کارونه پیل شول. نور تفصیل له هلمند څخه د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په ریپورټ کې اورو.
ګڼ شمېر ځوانان او مدني فعالین راټول شوي دي او د حکومت نه د ټپې پروژه د تشکیل څخه د هلمند ډیرو ځوانانو ته د کارموندنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې ترتیب شوي مطبوعاتي کانفرنس کې د ټپې په اړه د حکومت د الوزلو ستاینه وشوه. مدني فعالانو د هلمند د خلکو په خاص ډول د هغو سیمو د اوسېدونکو نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې یا د پروژه ځینې تیریږي. نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زیول د ټاپی امنیتی وساتل سي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار وکړي. دا د تیرو څو لسیزو څخه راپدې خو زموږ د هلمندي ولس د ارمانو هغه ارمان اوس د پرکېدو پخه روان دي. نو زموږ خپل د مرکزي دولت او ولایتي ادارې څخه یوازنۍ هیله او ارزو دا ده چې په دې پروژه کې زموږ هلمندي ولس ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د ټاپي نل لیکه د هلمند د دوو ناامن ولسوالیو لکه واشیر او نهرسرا څخه تیریږي. که څه هم طالبانو د یادې نل لیکې د امنیت ډار ورکړی دی، خو داسې انګېرنې موجودې دي چې ګواکې ایران به د دې پروژې د عملي کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ټاپی د افغانستان د برخې تر مراسمو یو ورځ مخکې د هرات دولتي مسولونو هغه ډله ونیوله چې د ایران په دستور د ټاپی د نلیکي د کارونو د تخریب لپاره کوم رسې و. مدني فعال عبدالحق سواکمن او سلطان محمد ول حکومت باید د یادې پروژې د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا ډیره اساسي پروژه ده او دا ډیره مهمه پروژه ده. موږ د افغانستان په ولسونو، حکومت او په مخالفو وسلوالو باندې دا غږ کوو چې د دې پروژې په کلکه ملاتړ وکړي
او خپل د ولایتي ادارې سره هم دا هیله ده چې په دې برخه کې زموږ د هلمندي ولس ونډه د نور په پرتله باندې زیاته کړي او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي.
د 8 میلیارد پر ارزښت د ګازو دغه نلیکه تر هرات وروسته له فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه چې ټوله 1500 کیلومتره فاصله لري تیریږي او بیا د پاکستان د لارې هند ته ننوځي. حکومت د دغه پروژې د امنیت لپاره د 2000 نفریز ځواک د جوړېدو ژمنه کړې ده. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو له مخې افغانستان به د ګازو د استفادې ترڅنګ هر کال د ترانزیت لاړخه 400 میلیونه ډالر عواید په لاس راوړي. محمد الیاس تایی، د ازادي رادیو هلمند.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکلې خبرې کړې دي، اجمل توربان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي، افغانستان دا مهال یو وبوړی ته پاتې کیږي چې د ځان د ژغورن لپاره هرې تیږې لرګي او یا بلې وسیلې ته لاس اچوي. ورسپانه لیکي کچېرې څوک ولایتونو او بیا له ښارونو کلیو او باندو ته ولاړ شي، په دې به وپوهیږي چې دولتي حاکمیت تر کومې اندازې پورې کمزورې ده او دا ناامني څنګه د پایتخت تر دروازو رسیدلې ده. د سرمقالې لیکونکي لاملونه له دښمنانو نه د نظام لخوا د یو مشخص تعریف او په وړاندې د کومې ځانګړې پالیسۍ نه موجودیت، د اداري فساد او مخدر موادو پراخېدل، د قانون نه پلي کېدل، د دولت په وړاندې د خلکو د اعتماد راکمېدل او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د انګېزې راکمېدل ګڼي. په سرمقاله کې دولت ته وړاندیز شوی چې د روان وضعیت نه د وتلو او د ستونزو د هواري په هدف د مشرانو، پوهانو، علماو او روحانیونو، د قومونو د مشرانو، د سیاسي او جهادي مشرانو او د ملي شورا د غړو یو لوی غونډه راوبولي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سره مقاله کې بیا د هیواد په سیاسيونو غږ کړی چې د سیاسي اجماع د ټینګښت او د سیاسي ناندریو د لمنځه وړلو لپاره او د هیواد د ملي ګټو او ملي پلانونو لپاره سره یو شي. د سرمقاله لیکونکي په خبره داسې یو سیاسي اجماع باید رامنځته شي چې د نظام اصلاحاتي، پرمختیايي او د فساد پر وړاندې پلانونه عملي شي او هغه خنډونه چې سوله او ملي پخلاینه ننګوي له منځه یوسي. ولسپانه لیکي دا د ټولو ملي رسالت او اخلاقي او دینی مسؤلیت دی. ولس داسې سیاسي رهبرانو ته اړتیا لري چې دا ملت په خل اره سم کړي، نه داسې سیاسيون چې د ملت پر ضد د تاریخي دښمن لپاره کار کوي. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په کونړ کې د دینی عالمانو د یوې غونډې لیکلي چې پکې د سولې د راوستلو په برخه کې د دوی په رول ټینګار شوی دی. په مطلب کې راغلي دغو عالمانو ویلي چې ولس او دینی عالمان دا دنده لري چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره کار وکړي. په مطلب کې د دغو دینی عالمانو په حواله دا هم راغلي چې حکومت او وسلوالو مخالفینو ته پکار ده چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ته د روغې جوړې واک ورکړي.
اوس هم د بسکشی د لوبې په اړه د کندز اوسیدونکو وایي چې وزلوبا یا بسکشی د افغانستان ملي لوبه ده او د لوبې د دې ولایت د میشتو قومونو ترمنځ یووالی او صمیمیت رامنځته کړی. بلخوا د کندز د وزلوبې فدراسیون چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولې او اتفاق رامنځته کولو په هدف د وزلوبې پسرلنۍ لوبه پیل کړې. اجمل اریان له سیمې حال راکوي.
په کندز کې د بسکشۍ د لوبې مینوال خورا ډیر شوي دي. په کندز کې د بسکشۍ لوبه عموما د خزان او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي ترسره کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. تاریخ پوهان د بسکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرګاه شوې په وخت پورې تړي. ویل کیږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. خو بیا وروسته دغې جګړې زی وړتیا د ورزش بڼه وموندله. د دې لوبې د جوړېدو ځایونو د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي. د مزار شریف، سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان
موږ د بسکشی د غلو به د صلح او ثبات په هدف پیل کړي ترڅو د دې ولایت د خلکو ترمنځ ورورولي او صلح لا ټینګ شي. البته د غلو به په دې ولایت کې د بسکشی د فدراسیون او د دې ولایت د سپینګرو تر نظر لاندې ترسره کیږي. همدارنګ موږ غواړو په دې سیالۍ کې تکړه چپانداز هم پنه کړو. د هغه په وینا د بسکشی اسونه په بیلابیلو نمونو یادیږي لکه سمن، ګلی بادام، کومایت، مشکی، روغ، جران، قطغنی او ترکمنی مشهور اسونه دي. د کندز ښار دورې سرته د بزکشۍ لوبې نندارې ته د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راځي. د اتفاق او د وحدت په فضا کې په ډېرې مینې سره د دغې لرغونې لوبې ننداره کوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو هر یو سمیع الله او امیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بزکشۍ په سمد شمال کې دا خو یو انني دود ده، نو ډېر خلک دلته راځي. دا نه وایي د کوم قوم ده، څوک ده، خو خپل چپاندازان تشویقي خوشحاله خلک ډېر په خوشحالي خپل ورځ تېروي.
خلک تل هڅه کوي کله چې د دې لوبې لیدو ته ورځي، نو اصلا پر هغه سیمه کې په هغه ځای کې نه ژبني خبرې شته او نه سمتي خبرې شته او نه مذهبي خبرې شته، بس ټول په یو اتحاد او اتفاق په یو ورورولۍ سره دوی لوبه ګوري.
کندزیان وایي چې بزکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي. همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
دوستانو، په کندز کې د بزکشۍ د لوبې په اړه مو رپورټ واورېده. په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د نفوسو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې مسؤلین وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکره نه وي اخیستې، له ارګه بهر خلکو ته د نویو الکترونیکي تذکرو د ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد ځینې نه ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس دوی اونۍ مخکې د تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او لا هم نه ده ورته سپارل شوې. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جای اون وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي هڅو کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون ویلي دا مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر په خپلو کې خبرو ته کښینی. په بیت المقدس کې یو شمېر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیې له نوي پلان سره مخالفت لري، نن له کنیسۃ القیامة څخه چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح مصلوب شوی وو ووتل. د مذهبي مشرانو چې د دغه سپېڅلي ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بې ساري ډول فشار راوستی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله به نن عراق ته ولاړه سي. دا په څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. مسابقه د چهارشنبې په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. عراق هیله لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په عراق کې د سپورتي لوبو پر ترسره کېدو بندیز لري کړي.
دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ به پانه د هر وخت چې غواړی کتلې او لوستلې شي. اونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان چې د نشې موادو سره د مبارزې په بیلابیلو اړخونو راڅرخي وړاندې کیږي. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. حمید مومن يم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو لسګونه کارخانه او زیرمې لمنځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوی چې یو وخت په لهم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډ مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله چې د سشنبې په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبري کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یو وای سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې روانې نامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک
د کوکنارو کشت او مخدره مواد و تولید یو بحرانی حالت دی. د ټولو دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی، هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا له دې درکه ترلاسه کوي. په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي چې د دې ټولو مخنیوي زموږ له توانه وتلی کار دی. اجرایي رئیس اړوندو وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1999 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غښتنې کمول ته واړوي. په پنجشیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنجشیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد منصور او نابي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سه شنبې په ورځ 2.3 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل ونیول او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنجشیر پولیسو 150 کیلوګرامه چرس، 140 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېر کسان نیول شوي چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګړی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبې په شپه د خوګړی ولسوالیو د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د هلمند ولایت والي وایي هر هغه دولتي مسؤول چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والي حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې وویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروري ده چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. شغلی حیات دولتي مسؤلین ته خبرداري وکړه چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سبون کاکر نه په مننه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 خبريږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو پر ضد په شوو عملیاتو کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وای
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونه په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لمو تادو خود نشې لپاره خودل ورسته د نور متادینو درملنې ته مټه را بډ وهلې.
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې لمو تادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مې خوشی کړ او هرات ته راغلم.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د متادینو حل هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري د یو موتاد خاطرې او د خبرونې په پای کې بیا هم یو ډرامه لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړې چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قوماندانان هم د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولی دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې د دغو عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله حننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل:
پر روان کال کې زمونږ پولیس توانیدلې چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارنګه د مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمویلېږي 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د ښاغلي بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو جوړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی له مالي پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچېری د مخدره موادو د کارخانو جوړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړه شي او دوی به کمزوري شي.
ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید د افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر دی چې په سلو کې 60 یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو ووردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشه موادو پر ضد عملیاتو کې د نشه موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخه کړي دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالي سرچینو د له منځه وړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کړي کې نشې ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
لوزي کومه هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه یو ځوان چې سوار لسکاله نشه کوله وای چې لسو کالونو راهیسې نشه خوشې کړی ده. دی اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر 400 زیات معتادینې تداوي کړي دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د ده د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې څوار لس کاله نشه وکړه او لس کاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په یولسم ټولګي کې وم. د خپل ټولګیوالو له خاطر معتاد شو، ځکه هغوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوۍ په خاطر دا ګولې استعمال کړې. هغوی زه وهڅولم، ویل که دا ګولې وخوري درسونه به دې ښه زده سي، ذهن به دې خلاص سي او غښتلی به سي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریسټال پوډرو او تزریق ته
ورسېده. کریسټال او پودر او آخر هم به تزریق.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه یې هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفي او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
په ډیره بد سترګه را تکتل هر چا چې بل موږ سره د نشي په پریخودلو کې هڅه وکړي او موږ به نشه خوشی نکړه د دوی زحمتونو به نتیجه ورنکړه نو بیا به له موږ سره بد چلند کاوه ټول موږ پر سر ټکولو که دولت وو که خلک کورنۍ او یا قوم ښایي باور ونه کړي چې مور او پلار به مې په ورځ کې سل ځله زموږ د مرګ هیله کوله
یا مادر مې روز صد دفعه ورځې مرګ مې میکرده
مظفر یوسفی اوس د نشي پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي دوی د درملنې له یوه ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي
اته کاله مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شوه ټوله کورنۍ ښځه ژوند او شتمني مې خوشی کړه او هرات ته راغله په هرات کې د نشي موادو پریښودلو د مرکزونو لومړنی بنسټګر زه وم دلیل یې دا و چې زموږ هیوادوال د احتیاط له درد څخه کړېدل نن دا دی په هرات کې د نشي پریښودلو دولس مرکزونه فعالیت کوي
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر څلور زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویا یې جوړ شوي او په سلو کې دیر شوی بیرته نشو ته مخه کړې ده
به همین 8 سال آمار دقیقی که من دارم
تقریبا پدی اتو کلونو کی میچلور زره او دریسه و معتادین تداوی کردی چی پسلو کی اویا جوړ سیوی دی دهوی او کورنوی د ټلیفون شمیره ی اوس هم را سره دی دوی دروان درمانی په میتو تداوی سول خو دیش پسلو کی ل بعد مرغ چی بیرته نشو ته مخفله
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت
مظفر یوسفی د نشي ژوند له کړاوونو ډک بولی خدای باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشي څخه ځان ژغورلی شي
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی ما څور لسکال استعمال کړل له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلی زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږدي همدا مو د نجات یوازنی لار ده یو ورځ مې هیله درلوده چې کاشکې د څلورویشت ساعتونو لپاره نشه خوشې کړم خو دا مې دولسم کال دی چې نشه نه کوم دا هم زما او هم مې د ورونو لپاره یوه معجزه ده
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري له نشایي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بېوزلي بیکاري او نامنی په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1280 خپرېږي شراب د نشئ موادو له جملې څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري دا چې د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغېز لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي چې یو قسم یې همدغه دي چې موږ یې د پټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي شراب څښي د هغوی نښې نښانې څنګه دي موږ څنګه وپوهېږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی
مهمې نښې یې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي استفراق او دلبدي ورته پیدا کېږي همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري د وجود د حرارت درجه یې ټیټوي ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي په مجموع کې د ده په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې دوی په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري
د غلنډمهاله اغېزې د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي مثلا دی خو به وړی حالات لري، که چیرې خو به وړی حالات ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تګ کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی.
اوږدمهاله اغېزې به د شرابو څنګه وي؟
اوږدمهالې اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. په کې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسور کوي او غیر ارادي حرکت؟
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغییر راځي، او یا ګډوډ حرکات کوي، په لاره باندې سم نه ستلای، بدې بدې خبرې کوي، غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډېر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډېر زیاته متضرره شوې د شرابو د ډېر څښلو له امله چې هغه د بدن موازنه ساتي. په هغه حالت کې بیا انسان د ده په خلوک کې تغییر راځي، بیا په لاره باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکت کې تغییر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب ځینې ناروغۍ له منځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې د پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رارسېدل ده له بده مرغه. کله چې په قاموسونو کې دا د شرابو د لبس معنی لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لبس د رنجو د کاڼې په معنی باندې استعمال شوی ده، نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کېدای سي، خو د یویشتم پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا له منځه وړې ده، او د دې اغېز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلال چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنه ځواب وویل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. دی له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشې او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به پخپل د له خولې واورو، چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته پخپل قصه کې کړی ده.
په پیل کې سخته کېده، خو نو دغه څه چې د بیکاري او د بیروزګاری داسیت څخه معنا په دې کار مو لخته سو، چې موږ په ولایت کې جنگونه و، معنا دغه تن ولو کار او مضمونو کسب خواري نه و، دغه داسیت څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خورون دښته خوشاله. او په ورځ کې یو کار یو مضمون وولو، کار به مو کوي، په یو کار به مصروف وو، که کار نه و بره به نو دی خصوص سره ناست و دوه درې بره به مو چې راست دوه دمه نشه و. او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورک شي، موږ یې بس بالا پرېښودی شو، که ساکیان نه شي ورک موږ یې نه شو پرېښودی چې په هره لارې د زري کار په 1500 کوو، په 1000 کوو، په 200 کوو، معنا و دې کار ته موږ سلی پیدا کوو چې ساکیان ورک شي، موږ بس خود به خود که سلی که زر عملیانې ټول یې خود به خود بس پرېږدي. څلور زامن لرم، دوې دانې نوړې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خوارۍ دي، معنا یو کور و یو ژوند د نفقه دوی ور برابرې. زه نو چې ډېر زور ووم خپل د نشې ګزاره که برابره کړم، دوی خو ډوډۍ زما څه غواړي؟ زه ورته وایم چې دا دې اوس نو بالا دغه دوه بچیان نوکې غړ شوي دي، بالا دغه د کور یې وچ ډوډۍ وکي په دوی برابره وایسې، زما خو نو بالا اوس شی مه غواړې، زه نه سم برابره والی، زه چې ډېر نه سم زه جنا خپل د نشې شی برابر کړم. انو دوی هم وایي چې صحیح د ورور یو شهر په ساعت شی مه راوه، موږ ستاسو خو نوره ګټه نه غواړو، دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند خپل نشه پکې بالا دغه بچیان مو اوس نو کې سره ټکېدل، یا خپل د کور وچه ډوډۍ هغه برابره وایي. اولاد څخه دا غواړو چې اول په دې ټوله ولایت کې ساکیان ورکي، او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته وروره، معنا چې سهار ورځي، مازدیګر راځي یا ماښام راځي، هلته د ده سره ورځ په کار مصروفوي، و دې کار ته نه فکر شي نه ورخلاص. او کده یې چې دغه ساکیان یې لا به هم پسې ډېر شي، لا به هم پسې ډېر شي، لا به هم اضافه شي، اوس که سلی پر کال به 200 شي، بل کال به 300 شي، بره به ضرورت ورسېږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د ورو ورو د خپرونې وروستۍ شیبې رانږدې شوې. له ژمنې سره سم بیا هم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلی ده.
کرما و دې نوویل چې د میلمستیا د په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې. په نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر. څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی. دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه. حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک. دا خو رښتیا چې په میلمستیا ارزی. باید مونږ هم میلمستیا ورته جوړه کو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسې سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ. زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډېر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی. نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
ښه وایې اکرم خان، ته مونږ ته ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډېر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خانه به شي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جای جان، آفرین. او همه دا غسی سمده استاد داره و هم ده جای جانه. ما تا گوره چی سنگ زن سالو دوکانو ساتم دونم دا غسی زن ساتا
سمده استاد
او رازال خیره.
استاد چه خبره ده؟ ولی جاری
جای جانه دیوالو هکی سالا رازا چه ده کلاب پا دفتر کتن تو وای دل تا ده کلاب نور شاگردان خبری گی.
سمه ده استازه درزه. خو استازه داره تو وای چه تکی سالا
استان ما تا پامو
نوالا زمان وازی خبول سکانو تا پامو
تا اونو لیدم چه استاد چو سکان زمان پا مخولا گیدل او ما زان نشو ساتلای.
هو اومی لیدلی، خو ما فکر کهو چه تا دا کار قصدن که او ما تا دیزان دیده لی پارا کمزوری خی چه زد فاس دکم.
نه دا کار ما قصدن نکم، دیر کمزوری شویم، نور دا دفاع واس نلارم. تو موتا کمی زور نده پاتی. یه وقت دا طول ولایت پا سطح قهرمانو اخو اوز دا خپل شاگرد لازم آد شو.
استاز از دیره بخنه غوارم چه تمی پو سکونه و اهلی زپونه شوم.
پده نشارم چه تا پو سکو اهلم، پده جارم چه ولی دوره ناتوانه و بیواسه شوم.
استاد رشتہ ہم تو خود ټول ولایت قهرمان وی او زل هم دل خطر است کلب دراغلم خو نه پویګم چوالی دومره کمزور شوی
کستا یاد وی یو کلمخ کی ما د ټول ولایت پسوتا د بوکسالی ونه کټلا
هو ولی نو استاد په یاد می دی ونه کټلا
بیا د اکرم پونو زما یو دیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې پسای چی خو فکر وکم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پایدا شو جنن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ کوخره لاس برابر بغښتلای شي بیا د زوکوهنه په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تاسو تازه ر تریاک خوراک شروع ک په ځان پوه نه شوئ چې کمزور شوئ
په لومړی څو ورځو کې ریښتیان چې ډیر غښتلای شو هیڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تیر و اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم
دا خو ډیره بده پیښه ده دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس مه به ذکر ځه گناه زما خپله ده ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډیر غښتلی ښه اندام لري که تمرین وکړې نو ډیر پرمختګ کولی شي خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت
عزتمن اوریدونکو داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکي مو په الله سپارم خاد او ودانوسی